احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم دا سات د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه لرو پرې پروګرام کې به واوري چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار موندل شي د هیلو وړاندې رادیو ډرامه هم لرو خو مخکې تر دې چې دې ونی زو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د سش کال په لومړي او شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی تر روان د 2000 درویشتم په لومړي نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د روسي د رسنیو په استناد د طالبانو د حکومت مخالف جبهه مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسی جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون ل رئیس سرګی میرونوف سره کتلې دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهه مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبري کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف ویل چې روسي د افغانستان د ځکنی بشپړتیا خپلواکي او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت چپی روسي ته د احمد مسعود د سفر په اړه سند ویلي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر ومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې وی خبري غونډې ته شغیده وویل د افغانستان لپاره د د ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي خبري او تعقیبي ناستې سبب شوې چې افغانستان ته د ایران پلاوی ولاړ شي او د هلمند سیند د اوبو اندازه له نږدې وویني. د روزګان ولایت په دهراوت کې د هلمند سیند په یوه سرچینه کې د ایران د تخنیکی پلاوی له لوري د اوبو د اندازې له کتلو وروسته کاظمی قومي ومنله چې سش کال د اوبو اندازه د عادي او نورمال کلونو په پرتله کمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوپیو بیان کې وویل چې اخلي نولاند پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته دا خبره وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزه د دسمبر په 14 مشخص شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت والی ران دی سانتس په سلګونو زرو خلکو ته خبرداري ورکړه چې د توپان تر رسیدو مخکې د خوندي سیمو ته ځانونه وباسي. د فلوریدا والی د غوښتنې له شاوخوا 1.5 میلیون کسانو څخه کړې ده چې اکثر سمندر ته په نږدې سیمو کې اوسېږي. له اټکلونو سره سم دا توپان چې د دوشنبې په ورځ له کیوبا څخه تیر شو نن به د فلوریدا سواحلو ته ورسېږي. د دې توپان سرعت په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او تر دې دمه شیبه په شیبه سرعت پسې زیاتی شي. په روسا شکل په فلوریدا کې د توپان نامله تر سلو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله د غیواته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پات شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی دی.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکو زمانه په حق لا خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سال لخوا د انسانانو د ښې روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سال لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره، نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه، دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
ولا چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ د مزای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ کې خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړه؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څوک کولای او مزدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره به نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو،
خدای وکل ملک صاحب، وای چې زه څه خدمت درته کولای شم؟
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وو، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک لا تاسو سره څه جنجال کړی وو.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب، حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوش بې کار خلک دي، چندان د کار خلک نه دي.
داسې به نه وي مولوي صاحب، هغه خو ډېر ښه خلک دي او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، د واکسیناتوران تاسو ته ډېر ګران نه دي؟ ډېر یې نازوئ، د ما په ګمان دوی خو د دوه روپو خلک هم نه دي. هسې د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلک دي، موږ یې څه کوو؟ موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه یې مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یاره ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګوزړ نه یې ساتي. او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یاره مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوای مورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شو؟
یاره ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه دزده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب او خیالي خو معلوم نشول، چولی ولی را نقلل امیده؟
سنگینه، گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروفه ای، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
زه درنه د غبار صاحب او خیالي په اکله پوښتنه کوم او ته راته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي، دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پایلې کو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بس ملا به یې کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلی چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزړ په اړه لږ شانې معلومات درکړو. سو ستاسو کلانی ماشومان خدای وکړه په ګوزړ او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزړ یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزړ اخته ماشوم نه روغ ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزړ اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکي اوسه
دا غلا کړه میراګه
واخله
خیر اوسه
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم تاسو به ما پیژنې کله چې زه ګوزانو والم فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فالج یې ځکه چې فالج او ګوزان نه ښه کېږي زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ ګنې له ټول عمر لپاره به فالج وي د خپل ماشومان پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ
بخښنه غواړم چې مداخله کوم هو د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي یوسف جانه مهرباني وکړه
سنگین ښه خبره وکړه پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي باید ترکاری او سابه په کلورینه یا په مالګه او یا په سرکې پاک ومینځو
یاره مولوی صاحب که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسینټران مو هسې وځغلول دې کار کې موږ ملامت وو ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسینټرانو ته څه نه وایو را دې شي خپل کار دې کوي
و ملک صاحب که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله نه نه زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله هم حیران پاتې شي
هغه څنګه هو ملک صاحب
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو پلان
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی
هو همداسې په کار ده موږ له چا کم یو زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم
بالکل د ما د زړه خبره دې وکړه
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه څه پردیو سیمو ته ورخوشي بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده
بالکل وایم د کار خبره دې وکړه هم خورمه او هم ثواب
هو نو دوی سره باید همداسې چل وکړو
او والله زوی دې ما لوی کړی ما دی خرج ته ما لیږلی دی پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي اوس ګټې نورو خلکو ته کوي ولې پخپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم سیاست پوه شوې که نه
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی تګي خودی په سوک سمېږي
یاره مولوی صاحب منم نه منم نه چې دې ما یار یې
پلا جانا لالا جانا لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي داسې په قال یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي
لږ صبر وکړه او ملالۍ ولې بیړه لرې څه شوله خو نه ده چې سړه شي زما ټول پام دې ونو ته دی
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم دغسې اوس نو واخله یوه
واو داسې فلمی عکس دې واخیسته ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي
پلار جانه څومره ډېرې ونې مو وهلې
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې د دو کورونو لرګي دي د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي
پلار جانه ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي
چورت مو وهه زویا ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی
ښه ښه په یاد مې شول پلاره هغه پور یې لا نه دی درکړی
نه که نه څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار ارزان یې درته حسابوم خو نقدې پیسې نه لرم راته صبر وکړه په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره
والا بې شکه دی پلار جانه څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بهده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا ده، ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالی و ملالی، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کا.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا د غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دې زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانا.
شکر وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګ سده
وا. لکه چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سمومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
وا لکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته کومه ده؟ ای مګه ماشنا غوندې ښکاري، چیرته بې لیدلی دی؟
ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سختو بختو یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورې چې بک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډیر بودا پاس.
وعلیکم السلام. ظالمه
وعلیکم السلام،
زور ما را کوه.
قربان
شه خوری چې دومره قوی شوی.
الله
جوړ په خیر.
خدای چې هغه شپه په خوب کې ولیدې، ته دومره موده چیرې ورک وې؟ ته مړ ژوندي دې هیڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چالاکه شوایم. یې زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دایم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه
راځه.
ستړی مشې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مشې. چنارګله
وای، چنارګله دې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. شوکه مخکې دی، ورپسې منډې نه کړې.
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هونو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
ځئ مخکې.
ولاړ شه، رښتیا وایي عبدالجانه. راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا به اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر اوسې،
نوشه جانکا. خخ عبدالجانه، ودې نو ولې چې زما خوا ته دې څنګه را پیښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله، ولې نه. ډېر ښه، ښه فکر دې کړی. ای ودې نو ولې چې څه ډول کار غواړې؟
ډېرې خبرې مې په زړه دي، یا به سره کیسې کوو. اوس به دامه جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده، اوس په کراره دا چای وڅکه.
اوهو غبار صاحب سلام علیکم، لډیری مودې پاس میولې دی، بیخي بدل شوی ولا؟
وعلیکم سلام، څنګه ډاکټر صاحب خالدا؟ یار بدلې ده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. درپسې خفه شوي و، ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب، زما هم یادېدی.
غبار صاحب، دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالي وو. ډیرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول.
ډیره ښه ده، په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول ضد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي، او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شنو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکته دي. همداسې لګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلی دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینا ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنار ګل مو هیر شو، وایم د مرګی دی هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړ ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
Thank you.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ساسو د ژوند تمثیلونکې رادیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خوا ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافیک کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
کوم یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو لکه سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، د برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. لري، نو دوی کولای سي چې د انټرنیټ نه رایه ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای سي، چینلونه جوړولای سي، آنلاین صرافي کولای سي او آنلاین خدمات وړاندې کولای سي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی، آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار لبرکت ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو پشان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی تر رسیدي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وايي کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دا چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پې پوه شو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي کنه، هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغې ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې تر لاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې تر لاسه کولای شي ک جن نور لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي. یو پیمنٹ میتھډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھډ وي. ځکه نور پیمنٹ میتھډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ هغه ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حل ولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي. په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو بری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے خب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول